ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشهید د ځوان فکر پروګرام دی ز فرید سیال پکې د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تری ورځنی او سیالي ورسته په دوه شل ورځې سیالي وکړه له بنگلاديشه ماتي وخوړله یې د دوه سیالي په ډیر اسره سره بنگلاديش وګټلې د دې سیالي په ترڅ کې تر محمد نبی ساحل پرته بل هیڅ افغان توپهون کې ونه شي کړی چې خلوب وکړي په تو بچوونکو کې بیا د افغان لوبغاړو لوبه خو د لوبډلې په بریا کې رول ونه لوبوه د چولې افغان لوبډلې د سیالي وبایللې په دې تړاو په دې خبرونه کې نن له ملمنو سره خبرې کوو د خبرونې ملمنو مو د کرکټ مبصر قسیم هلال ورزشي خبريال او د کرکټ د چارو شننکي ابراهيم مومند او همدارنګا د کرکټ د لوبو څارونکي او مبصر وسیل صفیر سره په خبرونه کې ملمنه دي تاسو ته خرغلاست ویم ستړي مشي تاسو ته په پیل کې راځم هلال صاحب تاسو راته وایئ چې افغانستان ولې د بنگلاديش په وړاندې د دوه لوبي وبایللې لامل څه و
دا ډېر مننه تاسو ته درنو لیدونکو ته سلام د افغانستان وروستۍ دواړه شل ورځې سیالۍ د توقعو خلاف ترسره شوې او په څنګه چې ولیدل شو د توقعو نه برخه په دغه سیالۍ کې ډېره زیاته کمزوري و نو ولې دغه لوبډله کې زمونږ غا لوبغاړي چې مخکې خزلې دل ولې ونه زلیدل نو ښکارا علت د افغانستان د کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټې او د زینو لوبغاړو ترمنځ اختلافات دي چې دغه اختلافات له امله په یو سیزن لوبډله کې زینو لوبغاړو ته چې په کار و چانس نه وي ورکول شوی نه وي لوبول شوی هغوی ولوبول شو همدا ډول ځینې لوبغاړي چې باید لوبول شوی وي هغوی ونه لوبول شو نو د کرکټ بورډ او د لوبغاړو ترمنځ بالخصوص د شل ورځې لوبډلې د انتخاب په سر باندې لانجې وي لومړی
هلال صاحب ستاسو په ان باندې کوم لوبغاړو ته باید چانس ورکړل شوی وي کوم لوبغاړي باید نوی انتخاب شوی
شل ورځو سیالیو ته چې کوم لوبغاړي اوس په دغه سیالیو کې انتخاب شوی ول په دې کې زموږ د پیل توپهونکو کې حضرت زازی لوبیدل دا یو نادره خبره وه ځکه چې هغه وروستیو وختونو کې بیخي ښه نه دی ځلېدلی او د افغانستان لپاره ګټور نه دی ثابت شوی نو د حضرت پیل ته راوستل او همدا ډول د ګوربز هم هغه پخوانی قوم نشته دی هغه هم ډېر وخت نه دی ځلېدلی نو د حضرت په ځای باید په لوبډله کې یو بل لوبغاړی وي او همدا ډول په مینځ کې باید موږ د توپ وهنې برخه کې یو لوبغاړی لره ابراهيم زدران خلوب غاړه دی خو ولې د شلوريزو سیالیو د لوبو د روانو ساتلو لپاره یوازې په لوبډله کې اچول کیږي خو د سره چې کوم مانس کې نور لوبغاړي لوبېږي هغوی هغه مسؤلیت سم ادا نه کنو په مانس کې باید یو د دوه داسې لوبغاړي انتخاب شوی وي چې هغوی منډې رواني ساتلی شي او بالخصوص که وویل شي نو زمونږ له ځوان لوبغاړو باید یو لوبغاړی ته راوستل شوی وی چې هغوی په کورني کرکټ شلوریزو سیالیو کې لوبېدلي دي او یا هم هغه ډېرو انتخابونو چې لوبډله کې موږ سره موجود و شهزاد محمدي همدا ډول ځوان لوبغاړی صدیق اتل دوه اوپنران موږ لوبولی شول نو دا به یو ښه خبره وه او د افغانستان لپاره به ګټوره وه چې پیل کې موږ ښه لوبغاړي لرلی چې ښه پیل لوبډلې ته ورکړو
مننه مننه کور ودان هلال صاحب تاسو بیرته راګرځم زموږ بل قدرمن میلما ابراهیم شینواری هم په بخښنې سره ابراهیم مومند هم سره وصل د مومند صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلی تاسو راته وایي که څه هلال صاحب د دغې لوبې په اړه باندې چې لاملونه یې څه و ستاسو په ان باندې د دغې ماتې لاملونه څه و مومن صاحب تاسو زموږ غږ لرئ
او ستاسو آواز زه اورم او نه پوهېږم ستاسو
کوم بالکل موږ هم ستاسو غږ لرو مهرباني که زما پوښتنه مو اخیستي وي ځواب پته مو یو
ستاسو پوښتنه مو اخیسته اول خو تاسو ته او هلال صاحب ته سلامونه زما په اند باندې په خپله کپتان په پریس کانفرنس کې وویل چې موږ ته ګټه او تاوان ګټه او بریا مهمه نه ده چې موږ لوبه ګټو که بیا لوبه موږ ته مهمه نه ده موږ تیاری کړو خو خو کدا سیریز اخیر تمنګ وګورو چې آیا د عربی امارتو په وړاندې سیریز رستا د پاکستان په وړاندې سیریز رستا او د بنگلاديش په وړاندې سیریز رستا کپتان راشد خان څه تیار کړ راتلونکي نړیوال جام لپاره نو په دې برخه کې نوموړی د کپتان په حیث باندې زما پام باندې ډېر زیات انتخابونه لري چې دته به هم دغه انتخاب سخت وي چې د څه ترلاسه کړل دغه درې واړو سیریزونو څخه ځکه په درې واړو سیریزونو کې ګډ وډ لوبغاړي ولوبول شول او هماغه د دې لامل شو چې هیڅ یو لوبغاړي هم هغه نتیجه ورنه کړه نو زما په اند باندې که راشد غواړي افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې دغه لوبډل څخه ترلاسه کړي اول خو باید دغه وړتیا او د اړتیا له مخې چې کوم لوبغاړي دي او کوم پوزیشنو کې کوم لوبغاړي ښه ځلیږي هماغه لوبغاړي را مخې ته کړي او بیا هغوی له چانس ورکړي دا چې د فیسبوک او زمونږ په خوله د نورو په خولو باندې دوی لوبغاړي ښکته پورته کړه او په کورې کې نو بېرته راوله ځکه په یوه لوبه باندې په یو سیریز کې ته د چانس نتیجه نه شي اخیستی خو دا بدبختانه تاسو وکتل د راشد په کپتانۍ کې په درې وړو سیریزونو کې موږ مختلف اوپننګ مختلف ون ډاون مختلف فینشران مختلف لونران مختلف فاست بالران دا موږ ته د همدې وجې نه د ټیم هغه بیلنس د ټیم هغه توازن جوړ نه دی او کله چې ټیم توازن جوړ نه وي نو بیا که هر څومره ښه لوبغاړي ته ولري تا ته دغه بیل بیل لوبغاړي هغه رول او هغه مقصد په لوبډله کې د لوبېدو هغه هدف معلوم نه وي نو دې وجې نه لاره خطا کیږي او د افغان کپتان نه اوس لاره خطا ده چې زه نه پوهېږم د دغه درې وړو سیریزونو څخه ته څه ترلاسه کړل ځکه راتلونکي کې موږ ورلډ کپ نه وړاندې یوازې دوه سیریزونه لرو یو له ایرلند سره دی او بل له سریلانکا سره دی چې درې درې شلوریزه لوبې لرو نو زه فکر نه کوم که هغه موږ د ایکسپریمنټ یا تجربو په حیث باندې هغه سیریزونه موږ د هغې نه موږ استفاده کړو نو بیا به پریپریشن یا تیاری به موږ بیا یو ځل بیا د تیرو نړیوال جامونو په څیر باندې صفر کړي
مومن صاحب ستاسو پان باندې ولې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یا په ټوله کې تاسو د راشد خان ته اشاره وکړه چې دوی په دغه سیریزونو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان ولې ونه لار ورکه ده ستونزه چیرته ده
لار خو په دې ورکه ده چې زمونږ د فیسبوک او سوشل میډیا دومره فشار دی په کرکټ بورډ او په خپل کپتان باندې چې یو خبره په سوشل میډیا کې وشي نو سبا ګوري هماغه چینجز یا هماغه بدلون په لوبډله کې راځي بل دا چې زمونږ په ډومیسټک کې داسې کرکټ نشته دی موږ تیر یو کال راهیسې هیڅ شلوریزه لوبو کوم ټورنمنټ نه ترسره کړی چې موږ په کوم معیار باندې اوس لوبغاړي را مخې ته کړو نو مجبور دی چې هماغه پخواني لوبغاړي ښکته پورته کېږي یو لوبغاړي باندې فشار راشي هغه کینو بل لوبغاړي را مخې ته کړه په هغه چې فشار راشي هغه بل را مخې ته کړه نو موږ یو قوي سیټ اپ نه لرو د کورنی کرکټ چې موږ کپتان راشد خان پاکی باندې باور وکړي یا په خپل کرکټ بورډ یو پلانینګ ولري چې سعید چې زه د 2022 کال راهیسې ما هیڅ کومه لوبه نه ده ګټلې په شلوریز نړیوال جام چلو کې خو نوی کپتان دی شو دوی لوبغاړي په واک کې لري کم تر کمه باید د دغه خپل لوبغاړو معلومات کړی وای چې زما راتلونکي کوم لوبغاړي په درس کړي اوس دا لوبغاړي دومره ګډ وډ استعمال شو چې زه په خپل په دې باندې شکیم او راشد په هم په دې شکی چې زما د دین وروسته د درې وړو سیریزونو وروسته زما اوپنر څوک دی زما دغه بیلابیل پوزیشن د پر زما لوبغاړي څوک دی نو زما په اند باندې راشد خان په دې لاره ورکړی چې راشد خان په خپل په وطن کې شتون نه لري لوبغاړو سره ډېر کم مخامخ کیږي په تمریناتي کیمپونو کې دوی سره کم مخامخ کیږي او دغه مسؤلیت ته نوموړی په هیڅ صورت باندې آماده نه دی ځکه دغه مسؤلیت کې څوک وي باید څلیریش ساده یا په کال کې دولس میاشتې هغه مسلسل د خپل لوبغاړو سره د خپل لوبډلې سره کرکټ بورډ سره سلیکشن کمیټې سره کورنی کرکټ باندې څار ولري نو دغه سره لوبغاړی به کولی شي چې کپټنسي وکړي نه دا چې د لوبینا یو سات دو سات روستا هغه یو لیک ته پرواز کوي نو دغه ملامتین نه دا هغه دومره مسؤل دی په نړیوال لیګونو کې چې داغه دغه لوبډلې د جوړېدو د لپاره
د موضوع ته بروسته راشو چې زیاتره افغان لوبغاړي په ځنګړ ډول ځوان افغان لوبغاړي چې په بهرنیو لیګونو کې لوبيږي څه ډول چې په دغه لیګونو کې لوبيږي بیا خپل لوبډلې کې اسې لوب نه کوي د دې پر عواملو به هم تم شو زموږ بل میلما وسیل سپای هم وصل شوی دی سپای سپتاسم ستړي مشي په خیر اغلی هلال صاحب مومن صاحب پر دې خبري وکړي چې ولی افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې ماتې وخوړه. لته سیدا پوښتنه چې د کرکټ زینو نور څارونکو بیا ولی دي چې او تر ډېره په دې آندم دي چې د ټاس یا غدلوبې په پیل کې چې پچا چول کیږي د دې لامل افغانستان د غلوبې وبایللې ستاسو بان باندې دا یو علت کېدلی شي؟
سلامونه هر کله تاسو ته او هلال صاحب ته او جناب مومن صاحب ته او تاسو سره لاره ټول د نورو ځینکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د تاسو موضوع خو دغه سي حالاتو کې یو څه مهمه ده، خو دومره نه چې باید موږ د تاسو له وجې لغالو به بایللې وي. د تاسو ګټل دغه سي حالاتو کې یو څه مهم دی، یو لس فیصده شل فیصده دا موږ ویلی شو چې د دغه کې تاسو موږ چیرته ګټلی وي، نو مونږ ته به یو لس فیصده شل فیصده یو د ګټلو چانس را کړی وي. خو ټول لوبې بایللو کریډټ مونږ دې ته نشو ورکولی چې مونږ تاسو وبایلو مونږ لوبه وبایلله. نه، لوبه کې مشکلات او ستونزې ډېرې وي، خو د تاسو صرف یو لس پنځلس فیصده یا شل فیصده زیات شي ورکړي نو مونږ دغه عمره کولی شو، ځکه چې په وروستۍ کې بیا ډیو غورځېږي، فرخه غورځېږي، نو بال بیا هغسې بریک نه کوي، سپینران بیا هغسې بریک ته نشي کولی، نو دغه یو ستونزه یي. نو فکر نه کوم که دومره ټول میچ د یو باران او یا د ډیو یا د تاسو د بایللو د وجې مونږ دغه لوبه وبایلو.
د وشتنځای په اړه راته وایي، تاسو دې موضوع ته یو څه اشاره وکړله، څومره مهمه ده چې یو وشتنځای برابر وي، یو لوبغاړي ورسره بلد وي، دا د لوبو په ګټلو کې څومره تاثیر کوي؟
پیچونه یا وشتنځای په کرکټ کې تر ټولو یو مهم شی دی. مونږ په افغانستان کې له دغې ستونزې سره ډېر زیات مخامخ یو. دلته د افغانستان کې داسې یو کیوریټر یا وشتنځای جوړوونکی مونږ نه لرو چې هغه معیاري یا بونسر یا داسې یو وشتنځای د افغانستان کې د افغانستان پس بالرانو لپاره یا د بیټسمنانو لپاره داسې یو وکټې جوړې کړي چې هغه وکولی شي په بهرنیو هیوادونو کې هم دغسې وکټو سره دلته جوړې کړي او هلته لوبیې وکړي هغوی سره بلد وي. نو مونږ په داخلي کرکټ کې د دغه وشتنځای سره ډېر زیات مشکلات لرو. دلته که مونږ وګورو په دغه ډومیسټک کرکټ کې، تھری ڈی کې، لیست کې، فرسٹ کلاس کې، داسې وکټې وي چې پس بالران راځي او ډېر زیات محنت او کوشش کوي، خو بدبختانه هغسې وکټې نه وي. لیډ وکټ وی هیڅ پس بالران سره سپورټ نه وي، گرین وکټ مونږ بونسی وکټ مونږ نشو جوړولی. مونږ یو دانه په ټول افغانستان کې یو مسلکی یو پویا کیوریټر نه لرو چې هغه سی وکټې زمونږ هغه د کوم کیمپونه چې مونږ لرو یا کوم انشوره چې مونږ په راتلونکي کې مخکې لرو د هغوی لپاره دغه سی معیاري وکټې مونږ لپاره جوړ کړي چې مونږ هلته ځو هغه وکټو سره حالاتو سره باید مونږ هغه سی لوبه وکړو. نو مونږ دغه یو مهمه پیچې دغه مسله ده چې افغانستان په داخلي کرکټ کې دغه وشتنځای سره ډېر زیات مشکلات لري.
ډېره زیاته مننه کور ودان، تاسو بیرته راوګرځو صفای صاحب. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې سټوډیو ته زنګ وکړئ او د دغه لوبو په اړه باندې چې ولې افغانستان دا لوبي وبایللې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. زه تاسو د واتس اپ شمیره وایم 00 3 2 4 4 0 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. همدا شیبه سټوډیو ته زنګ وکړئ او خپلې پوښتنې که د کرکټ له مبصرینو لري او همدارنګه که چیرې تاسو په دې اړه خپل نظر له موږ سره شریکوي کولای شئ چې همدا اوس سټوډیو ته زنګ ووهئ. هلال صاحب، تاسو ته راځم، مخکې مومن صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان د ټیم کپتان شوه، هغه زیاتره وخت د لوبغاړو سره نه وي، په نور لیګونو کې لوبېږي. اوس مهال که چېرته موږ وګورو د افغانستان زیاتره تکړه لوبغاړي او په ټوله کې که ووایو چې ځوان لوبغاړي په نړیوالو لیګونو کې ډېر ښه ځلیږي، خو کله چې د افغانستان د لوبې موضوع شي بیا افغانستان داسې لوبې لکه څنګه چې بنګلاديش ته وبایللې داسې ډېرې لوبې بایلي، علت یې په څه کې وینئ؟
تجارتي کرکټ او د هیوادونو ترمنځ چې کوم کرکټ ترسره کېږي دواړه بیخي بدل کرکټونه دي. یو لوبغاړی هر کله په تجارتي لوبو کې ځلېدلی شي، هلته په تجارتي سیالیو کې ځینې داسې مسایل دي چې یو لوبغاړي ته لار پیدا کېږي چې په هغې کې د دی وځلېږي، هغه ته یو سیستم برابرېږي چې هغه د پاره سیالیو کې وځلېږي. نو په تجارتي کرکټ باندې باید زمونږ کورنۍ کرکټ یا زمونږ د داخلي کرکټ او همدا ډول زمونږ بهرنی کرکټ باید په تجارتي کرکټ نه وي. د افغانستان کومه شپږیزه چې ترسره کېږي یا ای پی ایل سیالۍ ترسره کېږي، کله چې دغه سیالیو ته مونږ تجاران را نه باسو، دغه سیالیو ته مونږ داسې خلک انتخابو چې هغوی دا لوبډلې واخلي، نو بیا له هغه کرکټ نه مونږ ډېره تمه نشو لرلی چې هغه د زمونږ د نړیوال کرکټ لپاره په درد وخوري. همدغسې په ټوله کې په عموم کې د کرکټ د لیګونو خبره بدله ده، او خو ولې په داخل کې باید دې لپاره کار وشي چې زمونږ د لوبغاړو په ظرفیت لوړونه باندې، همدا ډول د هغوی په ښه روزلو باندې، همدا ډول هغوی ته ښه امکانات برابرولو باندې باید کار وشي. زمونږ لوبغاړي ډېر کله دا ویل کېږي چې دوی ولې په ډېرو لیګونو کې لوبېږي، یو لیګ کې دی ولوبېږي، دوو کې دی ولوبېږي. مونږ په داخل کې سن نه لرو، که چېرې د افغانستان کورني کرکټ ته وکتل شي، اوس وخت کې مونږ شل اوریزو سیالۍ نه لرو، نو که شل اوریزو سیالیو ته مونږ لوبډله انتخابو، مونږ مجبور یو چې مونږ د لیګ معیار نه ځینې لوبغاړي راواخلو. دغه لیګونو کې یوه فایده د افغان لوبغاړو لپاره دا هم کېدلی شي چې هغوی له مختلفو لوبغاړو سره لوبېږي، مختلفو روزونکو نه روزنه ترلاسه کوي.
دقیقا پوښتنه همدلته ده چې دغه لوبغاړي په مختلفو لیګونو کې لوبېږي، ډېر بریالي هم دي او ښه ځلېږي، ولې بیا چې کله افغان لوبډلې ته راځي د خپل ټیم لپاره لوبه کوي ولې بریالي نه وي؟
همدغه خبرې ته زه راځم. کله چې لوبغاړي په تجارتي سیالیو کې لوبېږي، د هغوی لپاره مختلف پلانونه برابرېږي، هغوی باندې مختلف پانګونه کېږي، هغوی دې ته برابرېږي چې هغوی د لوبډلې لپاره ښې لوبې ترسره کړي. کنډیشن سره هغوی عادت کېږي، کله چې یو لوبغاړی فرضاً په آی پی ایل سیالیو کې لوبېږي، هغه سو میچ ته وړاندې هغه سیالیو ته ځي، خو ولې که چېرې بیا د ملي لوبډلې کمی سیالۍ په یو هیواد کې ترسره کېږي، د مومن صاحب د خبرې په تایید باندې یو څو ورځې مخکې هغه لوبغاړی له لوبډلې سره یو ځای کېږي، له لوبغاړو سره چې کوم مشترک تمرینات ترسره کېږي، تمریناتي سیالۍ ترسره کېږي، په هغه کې زموږ لوبغاړي سره یو ځای نه اوسېږي. نو دا هغه ستر لامل دی چې د لوبغاړو ترمنځ همغږي نه وي، د لوبغاړو د استعمال ځایونه د لوبډلو مشر ته معلوم نه وي، سلیکشن کمیټي ته همدا ډول مشکلات په همدې باندې چې په مختلفو
هلال صاحب دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کېږي، که چیرې دغه لیګونو کې لوبېدل د افغانستان د لوبغاړو د خپل ټیم لپاره په ګټه نه وي، بیا څه اړتیا ده چې دغه لوبغاړي ولوبېږي په نورو لیګونو کې؟
اړتیا دا ده چې زمونږ په داخل کې سن نه لرو، که چېرې مونږ لوبغاړي له بهرنیو لیګونو را ایساره، باید هغوی ته مونږ په داخل کې اوس ورکړو. دا چې په افغانستان کې مونږ اوس شل اوریزه کرکټ بېخي لرو، نو مونږ به لوبغاړي څنګه له شل اوریز لیګه را ایسار کړو؟ په داسې حال کې چې ځینې لوبغاړي یوازې شل اوریزو سیالیو کې لوبېږي، مثال یې نوین الحق ورکولی شو. نو که چېرې ته په داخل کې ښه سټرکچر ولرې، د کرکټ بورډ اداره دی د دې قابلیت ولرې چې هغه د لوبغاړو ته ټول سهولتونه برابر کړي، هغوی د لوبغاړو دې ته قانع کړي چې دوی دې په لیګونو کې ونه لوبېږي، یا هم په کمو لیګونو کې دې ولوبېږي، نو ته بیا هر څه شی لوبغاړي. خو که چېرې ته لوبغاړو ته ووایې چې ته به په لیګ کې نه لوبېږې، تاسو ته اجازه نشته چې په کال کې یو یا دوه لیګونو نه زیاتو لیګونو کې ولوبېږې، نو په هغه نور وخت کې به زموږ لوبغاړي په کور باندې پراته اوسي، څه به کوي؟ هغوی به کم پلان مخته وړي. یوازې اوږدې سیالۍ نه دي چې موږ د فرسټ کلاس سیالۍ په افغانستان کې لرو، هغه په کال کې یو ځلې همدا ډول یو ورځنۍ سیالۍ په افغانستان کې ترسره کېږي. د هغې پیچونو په معیار باندې که خبرې وکړي، نو په آینده کې بیا موږ دغه پیچونو سره مشکلات لرو چې کوم بهرني پیچونه دي. نو لیګ له یو اړخه زمونږ د کرکټ ملا را تړلې ده، له بل اړخه د افغانستان کرکټ هغه کمزورې نقطه هم دا لیګ ده چې زمونږ لوبغاړي له لیګ نه انتخابېږي. نو له لیګ نه بغیر د افغانستان کرکټ اوس هیڅ هم نه دی، خو ولې په لیګ باندې ملا تړل دا د افغانستان لپاره ډېر زیات
تاوان پېښولی. مننه کور ودان هلال صاحب، بیرته به تاسو سره وګرځم. مومن صاحب تاسې ته راځم. هلال صاحب اشاره وکړه چې کرکټ بورډ که چېرته اجازه ورنکړي چې لوبغاړي په نورو لیګونو کې ولوبېږي، نو اړتیا ده چې په کور دننه ورته امکانات برابر شي. تاسې مخکې وویلې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان او داسې نور لوبغاړي چې ډېر لنډ وخت کې لوبډلې سره یو ځای کېږي، او بیا دا ورته سخته وي چې لوبغاړو سره ځان عادت کړي یا په ټوله کې هغه لوبغاړي وښه وپېژني. که تاسې راته وایي هغه لوبغاړي چې په نورو لیګونو کې لوبېږي او هغه لوبغاړي چې په افغانستان دننه کې دي او دوی ډېر بهرنیو لیګونو ته نه ځي، څومره بدیل شته چې د هغه لوبغاړو پر ځای باندې چې دوی په بهرنیو لیګونو کې ډېر لوبیږي او کم افغانستان ته ځي یا هیڅ نه ځي، د دوی په ځای د افغانستان دننه نه یو څوک د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان وټاکل شي او هغه لوبغاړو سره څلیرویشت ساعته وي او هغوی سره کار وکړي؟
اول خو ګوره یو څه معلومات درکوم، صحیح ده زموږ ډومیسټک کرکټ کم دی، خو زمونږ په افغان کرکټ بورډ کې او په زمونږ په کرکټ کې پلیئرز یا د لوبغاړو صلاحیت دا د کرکټ بورډ د مشرانو او د کرکټ د ادارې نه ډېر زیات اوچت دی او سوا دی. او دې زه خپله شاهد یم چې زه داسې لوبغاړي پېژنم چې شپږیزه کې د لوبېدو لپاره کرکټ بورډ ته شرطونه ورکوله چې زه شپږیزه له راځم خو دغه شرط مانی، یا په شپږیزه کې یو لوبغاړی زه دې خپله شاهد یم، ما خپله په خپلو سترګو باندې هغه لوبغاړی وکتل چې د شپږیزې په منځ کې خپل پاسپورټ واخیست او د انګلستان یو لیک انګلستان لیک ته راړه، یعنې خپله شپږیزه پرېښو. دا په دې معنی نه ده چې موږ کرکټ نه لرو ځکه دا لوبغاړي بهر ته ځي، بلکې دا د ادارې د کمزوري او د رهبریت د کمزوري دلالت کوي چې موږ هلته سیستم نه لرو. دلته موږ داسې مشران لرو چې یوازې د مشر لوبغاړو سره سلفیان وباسي، او یا هم زه کله کله په دې شک کې کېږم چې کېدای شي دغه لوبغاړي سره دغه د کرکټ بورډ چې کوم مشران دي دا سره په پیسو او په انکم کې شریک دي، ځکه دغسې د دوی د رویه چې ګورم او د سیستم نه پلي کېدل او د قانون نه پلي کېدل چې کله ګورم دغه ټول لوبغاړي چې زموږ تاسو ګوري کوم چې لیګول نه تللي دي، دوی اول د افغانستان د کرکټ نه تللي دي، یعنی لیګ مشوره کړې نه دي موږ، یعنی افغانستان نوم دوی پر روډ پورې وو، دوی یا په انډر 19 کې راغلي دي یا په ډومیسټک کې راښکار شوي دي او یا هم په نیشنل ټیم کې راښکار شوي دي، بیا لیګون واخیستې دي. یعنی د دوی شهرت د لیګون څخه نه دی شوی، د دوی استعداد د لیګون څخه نه دی راښکار شوی، د دوی استعداد د افغانستان د سیټ اپ نه، د افغانستان د کرکټ نه راښکار شوی دی. نو کوم لوبغاړو چې د افغانستان لپاره په لاندې لیول کې او په بر لیول کې کیپټنسی کوي کیپتانی کوي، نو مقصد دا چې افغانستان کې دغه پوټینشیل د استعداد شته دی، خو بدبختي دا ده چې دغه ذهنیت په اداره کې داسې جوړ شوی دی چې یوازې یو څو مشخص کسان دي چې دغه هم مشرک کولی شي، په دوی باندې هم لوبډله برابره ده، او که دا خدای نه خواسته نه پوهېږي چې زموږ کرکټ ختم دی، داسې خبره نه ده. افغانستان کې د کرکټ چې د افغانستان دغه رایس تاسو وګورئ، د افغانستان دغه پرمختګ چې تاسو شکرن کې وګورئ، دغه اوس چې لس پنځلس شل لوبغاړي لوبېږي دغه ټول شل کاله وړاندې نه وو، نور لوبغاړي، نو دغه پرمختګ روان و، دغه پرمختګ شروع شو. نو یوازې اعتماد پکار دی، یوازې باور پکار دی، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یو سیستم یو چوکاټ جوړول پکار دی په لوبغاړو باندې چې تر میل لوډلې پورې څوک رسیږي، تر میل لوډلې څوک رسیږي هغه باید مکمل دی یو فلټر نه تیر شوی، او کله چې هغه فلټر نه څوک پاس کیږي تیریږي نیشنل ټیم یا ملي ټیم ته رسیږي، نو هغه ته باید پراپر او منظم او مسلسل چانس ورکړل شي. چې بعض وخت نه دا کار نه کرکټ بورډ مشرتابه کړی دی، نه چیف سلیکټر کړی دی، نه کپتانانو کړی دی، او د همدغې وجه نه دغه یو لوډله هم زموږ سر نه نیسي په دا سر کې چې د افغانستان استعدادونو باندې نړۍ خبرې کوي. نو زه په دې باور یم چې کدی اوس نوم واخلم کېږي یو مشخص لوبغاړی نوم نشم اخیسته، خو افغانستان کې چې راشد نبی، اصغر یا حشمت یا نور داسې کیپټنسی یا کیپتانی کولی شي، د افغانستان هر یو لوبغاړی کولی شي، یوازې هغه سترګې پکار دي چې کوم سترګې هغه ټیلنټ او استعداد وګوري او هغه بیک اپ او هغه سپورټ ولري او بیا ور باندې څارنه ولري. داسې نه چې زمونږ کیپتنانو نه بدبختانه ځینې وختونو کې بیا چې کله واک او صلاحیت ترلاسه کړي نو بیا بل څه جوړېږي. نو باید حاکمیت او کنټرول او هر څه بیا کرکټ بورډ سره وي، او مکافات او مجازاتو په ترڅ کې
محمد صاحب دغلته بلې موضوع ته اشاره کوم چې په تېر ورځ لوبه کې عموماً سربېره پر دې چې لوبغاړي لوبه کوي د دواړو لوري تماشاچیان هم راغلي وي، که د نبی او وفادار ترمنځ د هغه صحنې په اړه یو څه معلومات راکړي او دغه راز د راشد خان د غوسې په اړه باندې ستاسې په نظر باندې دغه ډول برخورد په میدان کې د لوبغاړو له لوري لږ څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې اړتیا ده کپتان نږدې اوسي او خپل لوبغاړو سره اوسي، دغه ډول برخوردونه بیا څومره تاثیر کولی شي په نړیوال کرکټ کې د لوبغاړو پر شخصیت او همدارنګه د یو هیواد چې دوی استازیتوب کوي؟
اول خو باید کپتان خپل لوبغاړي وپیژني چې زما لوبغاړي کې څومره استعداد دی څومره پوتنشل دی او کوم ځای کې فیلډنګ کولی شي کوم ځای کې نشي کولی. زه فکر نه کوم که ازګر دی په بونډری کې وبخای ازرز ځای دی په بونډری کې فیلډنګ وکړي او دوه رنځونه یا دیه رنځونه مخنیوی کړی وي. بالکل هغه د لوبې هغه انټینسټی او هغه حالاتو ته په کتو باندې د راشد غوسه په زیاده هر څوک په خپله غوسه باندې کنټرول نشي کولی خو دا نیچرلی طبیعي راځي. خو زه شخصا د نبی ساحل چې کوم رویه ده په هغې باندې باید موږ ټول نیوکه وکړو ځکه نبی یو سوپر سټار دی. نبی د نبی په کرکټ کې په اخلاقو کې د نبی په انسانیت کې هیڅ قسم شک نشته دی. خو کومه رویه چې د هغه څخه ولیدل شوه دا یې قصدي وه یا اشتباهانو چارڅ و یا د هغه فکر بل شه او هغه سوچ بل شه. خو هلته چې کوم څه په تلویزیون باندې ښکاره شو په هیڅ صورت باندې هغه توجیه کوونکی نه وه ځکه هلته کپتان موجود و. لوبه تقریبا 99 رنه لوبه ختمه وه او بیا یو سپینر بالر راځي بالر ته وایي چې بال سیم باندې ونیسه یا نو زما پاند باندې هغلته د نبی ساحل هغه کړنه او هغه رویه بیخي بې ځایه وه.
مننه مننه کور ودان مومن صاحب تاسې ته بیرته راګرځم. اوریدونکي په کرخه د اوریدونکي به هم راوخلو د دوی نظر به هم وورو. سلام ستړي مشه څوک یاست لکم زې موړي کني ولیدا مهرباني تاسې.
وعلیکم سلام سمی الله يم د لغمان ولایت څخه.
سمی الله له لغمان د پخیر
زمون یو وختن مننه ځوندی اوسې وختنه مدا د کرکټ بورډ چې دوی په څو کلونو کې یو خوب نری یعنی لومړی دوه بیټ وهن کې برابر نکړل او پر لپسې زمونږ وکټ زی که تاسو وګورئ ډیر وخت کېږي موږ اول لوبغاړي پیلون کې لوبغاړي څلور رنځونه پنځو رنځونه اتونه شلونه پورته موږ نو دوی نه غوښتنه کوو چې دې برخه ته جدي توجه وکړي.
مدانه کور ودان لغمان نه د اړیکې نیولې ژوندۍ اوسي. رزم تاسې وسیل صاحب تاسې ته تاسې راته وایي د افغانستان کرکټ بورډ په دې برخه کې څومره توانمند دی او ولې په دې تیرو کلونو کې ونه شو کړی او آیا د دې امکانات شته چې راتلونکي کې افغانستان کرکټ بورډ وکولی شي داسې یو اوپنران تربیه کړي ولري چې دوی په مغه پیل کې په مقابل لوري باندې یو څه فشار واچوي؟
بالکل افغانستان کې کرکټران شته دی او دا نقطه خصوصا کوچ ته متوجه کیږي. په دې دوه دریو کلونو کې که موږ وګورو دوه کاله مخکې درې کاله مخکې چې حضرت په کوم باله وت کېدو کوم سیستم وت کېدو نو دوه کاله وروسته هماغسې وت کېږي. کله چې موږ خپل نورو بیټسمنانو ته لاړ شو پنځلس کاله مخکې 2015 کال کې چې اکثر زیادی کله په کوم باله وټ شوی او په 2023 کې هم په هغې بال باندې وټ شو ولې لوبغاړي په ځان کار نه کوي او ولې کوچز دوی سره کار نه کوي؟ زمون کوچز تقریبا خارجي کوچز د کال یعنی درې سوه شپېته ورځو کې فقط شپېته ورځې ټیم سره پاتې کیږي. په دې شپېته ورځو کې دوی تقریبا شاوخوا $3,000,000 معاشات د کرکټ بورډ اخلي خو په درې سوه شپېته ورځو کې دوی صرف درې سوه ورځې رخصت وي او شپېته ورځې کار کوي. آیا په شپېته ورځو کې به لوبغاړي له دوی څه زده کړي او څه به واخلي؟ یو ناغیړي زمونږ د کرکټ بورډ د ادارې ده چې دغه وخت ته دغه کیمپونو ته دغه کوچز ته چې کوم معاشات ورکوي له دې نه باید فایده واخلي. دویم دا چې موږ دپاره په ایشین کوچ په کار دی لکه زمونږ ټیم دپاره چې کله ایشین کوچ راغلی دی هغې سره زمونږ لوبغاړي ښه شوي دي هغه کمې غلطیانې هغه کمې تخنیکي ستونزې چې دي یو څه ډېر حل شوي دي. خو دغه انګلیش کوچز چې دي دا موږ د ټیم دپاره زمونږ سره ډېر ناکام پاتې شوي دي تر دې مهاله. نو یو د کوچز ستونزه ده. دویم دریم خپله د لوبغاړو نه غوي ده. لوبغاړي باید خپله محنت وکړي کوشش وکړي. اوس حضرت وګوره په دې دوو دریو کالو کې ده هیڅ نه دي کړي مخکې چې کوم سی وو هماغې نه خراب شوی دی خو شوی نه دی. نو ستونزې درې واړو کې دي. یو د کرکټ بورډ په اداره کې ده چې موږ وایو چې کرکټ بورډ ته پکار دي د ملي لوبډلې دپاره هیډ کوچ. هیډ کوچ په دې معنا نه ده چې صرف د نېشنل ټیم سره یو دغه هیډ کوچ دی. هیډ کوچ د یو کرکټ بورډ د یو هیواد هیډ کوچ دی. هغه دغه هیواد نېشنل ټیم الف لوبډله 19 کلنې ایمرجنګ داخلي کرکټ دا ټول باید وګوري. دا ټول باید د نږدې وګوري دوی سره کار وکړي سټپ په سټپ د دې نه چې لوبغاړي مخکې راځي تر ملي لوبډلې پورې دا تعقیب کړي وګوري چې کوم ځای کې موږ میډلډر کې ګورم موږ سره مشکلات شته، په اوپننګ کې موږ سره مشکلات شته. زمونږ دغه د اوپننګ مسله ولې نه جوړیږي، دغه د میډلډر مسله ولې نه جوړیږي؟ اوس زمونږ د میډلډر کې وګورو سټرایک ریټ
په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات ونی سره لدې چې بودیجه کمه شوې ده، دوی ته پیسې کمې ورکول کېږي، یو څه بندیزونه هم شته لکه آسټرالیا ځینې خپلې لوبې لغوه کړي. په داسې یو حالات کې چې بندیزونه یو څه ډېر شوي، بودیجه راکمه شوې، اوس به افغانستان دا توانایي پیدا کړي په ټوله کې کرکټ بورډ به دا توانایي پیدا کړي چې داسې اوپنران وروزي؟
اوپنران په روزلو باندې دومره مصارف نه راځي. تیر په پرتله باندې اوس وخت کې زموږ د کرکټ بورډ لپاره بودیجه زیاته شوې ده، کمه شوې نه ده. که چیرته موږ یو ښه کوچیز ولرو او یو ښه اداره ولرو، د هغې پلان مطابق کوچیز موږ د لوبغاړو سره پاتې شي، لوبغاړي هغوی سره کار وکړي او لوبغاړي خپله محنت او کوشش وکړي، نو په افغانستان کې ډېر ښه اوپنران شته دي. موږ ډېر ښه اوس تاسو دغه د ایشیا ایمرجنګ کې وګورئ، زبید اکبری تاسو لیدلی وي، د هغه پرفارمنس تاسو لیدلی وي. موږ ښه ښه پلیران لاندې لرو، دا په دې معنا نه ده. اوس ګوربز شاته که یو شهزاد لاړو، هغه په یو میچ کې تقریبا 150
فهیر کوم چې د صفای صاحب په اړیکه کې اوس ستونزه رامنځته شوه. بیرته به صفای صاحب ته ورشو، خو مخکې له دې چې صفای صاحب ته ورشو زموږ اورېدونکي ډېر په تمه پاتې شوی، دوی به راواخلو. سلام، ستړي مشئ، نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟ فکر کوم چې زموږ اورېدونکي اړیکه هم پرې شوې ده. هلال صاحب، تاسې ته راځم. په ټوله کې کله چې لوبه وي یا دا چې یوه لوبډله انتخابیږي د لوبې لپاره، د خلکو غوښتنې وي، او لکه څنګه چې مخکې په پیل کې هم تاسو یادونه وکړه، مومن صاحب یادونه وکړه چې پر فیسبوک کې خلک ډېرې لیکنې کوي، غوښتنه کوي، او د خلکو له لورې یو څه فشار په کرکټ بورډ باندې وي. خو راځئ په دې خبرې وکړو، کرکټ سخته لوبه ده، کار غواړي، تمرین غواړي، د لوبغاړو معاشونه څومره دي چې د خلکو توقع ورنه ډېره وي چې دوی ښه لوبه وکړي، ښه وځلیږي، او افغانستان په نړۍ کې د افغانستان نمایندګي وکړي؟ خپله لوبغاړو ته څومره امکانات برابر شوي دي؟ او په ټوله کې که د افغانستان دننه دي او که بهر دي، دوی ته لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې امکانات ورکول کېږي یو لوبغاړي ته، دوی ته د هغې په نیمه ورکول کېږي که نه؟
زما په اند باندې د افغانستان د لوبغاړو امتیازات د ډېرو زیاتو هیوادونو نه ښه دي. یوازینۍ برخه چې هغه غوښینه برخه د لوبغاړو لپاره، هغه دغه امتیازات دي چې دوی ته ورکول کېږي. که هغه د دې معاشاتو کټګورۍ ته وکتل شي، مومن صاحب ته هغه کټګورۍ نه لمانه ښه معلومي دي. خو ولې زمونږ لوبغاړو ته چې عموما معاشات ورکول کېږي، له $1,000 پورته معاشات هم ځینو لوبغاړو ته ورکول کېږي، همدغسې په ډومیسټک کې ځینو لوبغاړو ته ښه معاشات ورکول کېږي، هغه لوبغاړي چې تر فرست کلاسه پورې سیالۍ ترسره کوي. او دغه برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې نشته دی. خو ولې د لوبغاړو لپاره هغه نور امکانات چې د لوبغاړو لپاره په کار وي چې کرکټ بورډ هغوی ته برابر کړي، او بالخصوص د ټیټې کچې لوبغاړو ته چې کوم امکانات پکاري چې هغه لوبغاړو ته برابر کړل شي، هغه امکانات موږ نه لرو. موږ په افغانستان کې یو ښه اکیډمي نه لرو چې هلته موږ ټول سهولتونه ولرو. زموږ لوبغاړي د کورنۍ کرکټ لوبغاړي، هغه لوبغاړي چې هغوی له کرکټ بورډ ډېر امتیازات نه لري، هغه لوبغاړي په هغې اکیډمیو کې روزنه ترلاسه کړي. او بل کچېرې زموږ یو لوبغاړی وخت هم ځان ته ورکړي، هغه تمرینات هم زیات ترسره کړي، په ځان باندې خواري هم ډېره وکړي، دغه خواري به یوازې دی په ځان باندې خپله کړي، او که نه موږ به د لوبغاړو په لاس کې اوسه ورکوو. یعنی لوبغاړو ته به موږ کم ډول روزونکي لرو، د توپ نیونې د برخې کم روزونکي به موږ لوبغاړو ته ورکوو. داسې نه اوسي چې زمونږ د لوبغاړو لیول د زمونږ د ځینو روزونکو نه لوړ واوسیږي. همدغسې اوس په افغانستان کې ترسره کېږي، زمونږ ډېری روزونکي دي د روزونکو په نامه باندې زونونو ته ورکول کېږي، او هغه روزونکي چې دي زمونږ د لوبغاړو هغه لیول له ډېرو هغه روزونکو نه ښه دی. دا چې په دې وروستیو کې زمونږ ځینو روزونکو ته روزنه ورکول شوه په اماراتو کې، لږ دغه کچه راښه شوله، دا یو ښه خبر دی د افغانستان لپاره. خو په ټوله کې غټه ستونزه د کرکټ د ادارې ده، د کرکټ بورډ د مینجمنټ ده، د هغې د اداره کولو ده. په دغه برخه کې که پراخ اصلاحات را نشي او دغه برخې ته وړ اشخاص را نه وستل شي نو ازمون کرکټ په اسانۍ سره نه جوړیږي. په کرکټ بورډ کې ډېرې زیاتې ستونزې دي، هلته د چوکۍ ساتلو لپاره مختلف پلانونه ترسره کیږي، د لوبغاړو د خرابولو پلانونه ترسره کیږي. دا اوس کچېرې په شلوریزو سیالیو کې موږ وکتل شو د وفادار مومن راوستل شلوریزو سیالیو ته او په شلوریزو لوبه کې د لوبول دا ډېر غټ ظلم او وفادار سره سره شو.
همدلته به تم شو ځکه چې دغه برخه کې زما پوښتنې ډېرې دي. هلال صاحب تاسو لږ وخت راکړئ چې دا اورېدونکی ډېر په تمه پاتې شوی دی، د پوښتنې راواخلو بیرته به تاسو ته راشو چې زه د ښاغلي وفادار په اړه ځینې پوښتنې لرم. ستړي مشئ نو مو راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د رادیو ټولو اورېدونکو افغانستان اغه دومره ویلی شمه چې یو دسی پریکړې ماشومانه پریکړې کوي چې زما په چیر یا زما په چیر ګرځ مې هیوادوال ډیر مې وسکوي. مونږ سره خطو پلیران دي یا په خځه کې لوبول دي رسم لومړی کې صرف د غدوا اوپنران باندې چې په دومره یو لوی افغانستان کې دومره یو لوی کرکټ کې مونږ دسی دوا اوپنران د ټی 20 لپاره یا د ونډې لپاره چې یو رحمان الله ګربز ته وګورو. رحمان الله ګربز زه یو څه معلومات در سره شیر کوم. رحمان الله ګربز تر دې دمه 136 منډې کړې دي په ټی 20 کې، 136 لوبې کړې د افغانستان لپاره. د دې سټریک ریټ کې دا د ایوریج وبخه ایوریج 23 رن زده. تاسو خپل په دې باندې حساب وکړئ، دوه لوبې نه درې نه پنځه نه لاس نه شل نه یو سلو یو و درس یا شپږ درس یا لږ وکي پاره کې دغه د ډیولپمنټ او سات شپږ درس نه په دې سلو روسیا او پنځه ویشت رن زوی. تاسو خپل انصاف وکي د هغه بار بار لوبون په لوبډله کې. یو اصلي مشکل زمونږ دغه دا چې وګورو اوس یو سلی زد جوړ کړه په د بنگلاديش دغه خلاف نو د پاره یو سلی زبان دې زه پوره یقیني او باور یم چې دای یو پنځه کال شپږ کال لوب کوي، هتم کوي په یو رن باندې هم اوټیږي. دای به یو پنځه کال او شپږ کال لوب په دغه سلی زبان دې کوي. چی شدي چې رحمان الله ګربز سلی زو وهلی و نو کدی دو ټول کیریر مونږ وګورو ټول لوب وګورو د فند او
دانش صاحب ساسه په وړاندې ساسه باندې باندې دا چې انتقاد کوي چې داسې لوبغاړي رانوړل شي، ساسه باندې باندې بدل څوک ده ک رحمان الله ګربز نوی څوک باید په ځای ولوبيږي؟
مونږ ګوره کو ګورو د دینه پوسکوارتي هم اخستل شوی او شهزاد محمدي هم موجود وو چې په مقابل لوبډالې باندې د پریشر هم اچولې شي. رحمان الله ګربز ته مونږ ګورو د تیر آی پی ایل نه ردی خو تر شل 15 ډیر شولې پر ردی خو د دې د منډو اوسط د 115 رنزو پورته نه دی تللې بغیر دی ویلو بنا چې ما وویل چې ته وهلې. شهزاد محمدي دوی سره پوسکوارتي موجود وو او لاغه کا مخ کې وګورو نور علي صدران کا وګورو پورسته یلو بو کې ډیر خلو بیږي په خپل داخل افغانستان کې کوم لیدلې دا او کا په بهرانه لو بو کې او خلو ب کوي خ فایل ور کوي. نور علي صدران هم ستدا عثمان غنی دا او شهزاد محمدي او په بدید کې نور رحمان الله ګربز او حضرت زای پورا پورا د افغانستان کرکټ سره نور ظلم د چي دوی لوبوي.
مدنه کور ودان دانش صاحب شریک دي نیولې و خپل نظر د موږ سره شریک کړو. شوندې اوس هلال صاحب مخکې ما ساسي خبري واخیستلې. دقیقا زما پوښتنه هم دا ده چې زین لوبغاړي لکلون ورسته یا لډیر مودې ورسته د غلوبې ترول شوی و. تاسو اشاره وکړه اوس موږ دی وريدونکو هم د زین لوبغاړو نمونه واخیستل دغه ډول راوستل او د دوی لوبول اول ولې تر سره کیږي، دغه لوبغاړي ولې انتخابيږي، او دویم کچیرته یوزلی افغان لوبډله خطا کیږي، یوزلی په انتخاب کې دوی غلطيږي، ولې د دویم ځل لپاره داسې یو کړنه تر سره کیږي؟
کستا سو اشاره م شهزاد محمدي ته. نو شهزاد محمدي په کومه وجه له لوبډله لری شو او بیرته ولې د لوبډله ترا وستل شو؟ د شهزاد ستونزه چې یاد شي او د فټنس شات شو او ډیر کله د وکټ ترمنز د تیزو منډو نه تر سره کول د دغه پټه ستونزه یاده شوی وه. د وخت د سلیکشن کمیټي او د کرکټ بورډ له لوري زما پان باندې دا د شهزاد لپاره هغه وخت کې یو بانه یوازې نیول شوی و، ځکه د شهزاد په سیر باندې د خراب فټنس لرونکي لوبغاړي په لوبډله کې لوبېدل. دا چې شهزاد له لوبډلې نه په هغه بانه باندې لرې شو او شهزاد د نورو لوبغاړو په خلاف باندې هغه په کورني کرکټ کې بیا وځلید، خو دا چې د کورني کرکټ په کوم فارمیټ کې وځلید هغه باندې خبرې نه کوو، ځکه موږ په شل اوریزه سیالۍ اوس په هیواد کې نه لرو. ډېره وخت موږ شل اوریزه سیالۍ نه دي ترسره کړې. که چیرې پرتله وشي د ګوربز او د شهزاد نو شهزاد په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې دیرش اوریز سره دا مهال منډې لري او منډې ترسره کړي دي، او د ګوربز بیا په درې څلوېښت شاوخوا نړیوالې شل اوریزې لوبې د ترسره کړي دي، او په هغې کې د اوریج څلېرېش پنځهش دغه کې اوریج دی. نو پنځه منډې اوریج هم په شل اوریزو لوبو کې غټ اوریج دی، او همدا ډول که د دغه دواړو لوبغاړو خو زما پان باندې د شهزاد راوستل لوبډلې ته دا د حق جوړېدل چې د لوبډلې ته راوستل شوی و، او په دغه سیریز کې په کار و چې د ته چانس ورکول شوی و. په دغه لوبو کې باید کتل شوی وی چې دا د راتلونکو سیالیو لپاره برابر دی که نه دی برابر، د چا په ځای به دا په لوبډله کې لوبېږي، د چا بدیل به جوړېږي. د حضرت ځاځي راوستل او د هغه لوبول کله چې حضرت راوستل کېږي د هغه پرفارمنس باید وکتل شي چې هغه د کم پرفارمنس په مطابق باندې د کم پرفارمنس په بنا باندې هغه په لوبډله کې اچول کېږي او لوبول کېږي. خو ما مخکې په د خبرو په پیل کې یوه اشاره دې ته ولرله چې ځینې اختلافات د راشد او بالخصوص دغه د شل اوریزې لوبډلې او د کرکټ بورډ ترمنځ شته، او کرکټ بورډ باید په دې باندې خاموشه پاتې نه شي. اسدالله خان چیف سلیکټر ډېری لوبغاړو ته دې ځوابونه وایي چې د عثمان غني ته یادونه وکړه لکه چېرې دا ښه لوبغاړی وای دا به په لیګونو کې لوبېده، همدا ډول ځینې نورې نادره خبرې ترسره کړې. راځي شي د دې ځواب دی وایي ته د سلیکشن کمیټي د مشر په توګه باندې تا چې کله تیر ځلې مې استعفا کوله صلاحیت دې کمېده، نو هغې وخت کې ته ویلې چې ما ته پوره صلاحیت په سلیکشن کمیټه کې را نه کول شي نو زه سلیکشن کمیټي ته نه راځم. او دا کس دی چې ډېر تمه ترنه د مینوالو کېدله د کرکټ د شننګو کېدله چې دی به په لوبډله باندې مثبت تاثیر ولري، او دی به کرکټ بورډ دې ته قانع کړي چې ځینې لوبغاړي چې نه ده په کار هغه دې په شل اوریزو سیالیو کې ولوبېږي هغه دې لوبډلې ته به نه راځي، او ځینې هغه لوبغاړي چې باید ولوبېږي هغوی ته به موقع ورکول کېږي. خو دا
چوکۍ
د ساتلو لپاره
هلال صاحب د انور اوریدونکو ته به وخت ورکو او میلمانه هم په تمه دي کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم. دا اوریدونکو به راوخلو بیا به مومن صاحب ته ورشو. سلام ستړي مشي نو مراته واخلې لکم زموږه کني ولې ده.
سلامونه نه کېلې.
علیکم سلام نو مصدا لکم زموږه کني ولې.
عبد الله هادم د کابل نامې تاسو سره اړیکه کني ولې ده.
په خیر راغلی
تاسو میلمانو ته سلامونه وایم.
علیکم سلام ستاسو نظر اورو.
زما نظر خدا ده ستاسو میلمانو ته سلامونه وایم، او نظر مې دا ده چې کرکټ بورډ چې کله کم لوبغاړي د ځان سره کم ځای ته بوزي چې هغه کله نوې لوبه ولي او نوې د ځان سره بوزي، مثلا اوس شهزاد محمدي دوی بوتلی و صدیق اتلی بوتلی و، نو ښایي وکته چې ګوربز په پنځوس ورځې کې هم سکور نشي کولی، نجیب هم نشي کولی، او حضرت ځاځی هم نشي کولی، نو بیا ولې دغه هلکان چې دوی بوزي مصرف پ کېږي او دوی بیا هلته لوبوي نه. زما نظر دا دی چې دغه هلکان خو حق لري چې هلته ولوبېږي، چې ګوربز په پنځوس ورځې کې سکور نشي کولی، په ټیسټ کې نشي کولی، نو بیا خو شهزاد ته ځای ورکوي که نه؟ او همداسې صدیق اتل ته چې نجیب سکور نشي کولی باید صدیق اتل ته ځای ورکړی وی. بیٹنگ کی ستونزه لرو، نو بیٹسمینان خو په کار را چې موږ ځان ته پیدا کړو، واته چې انداز اړه لوبه وو نو د دې خو موږ ته کومه ګټه لاسته نه راځي، باید چې د کتان ولوبېږي لوبېږي. زاوی او ګوربز او ابراهیم سدران نجیب دا کسان اوس سکور هم نشي کولی او موږ لوبې هم سر په سر بیلو. مننه له تاسو نه د میلمانو نظر غواړم پکې.
کور ودان ژوندی اوسې. مومن صاحب تاسو سره زم د خبرونې وخت هم کم دی چې دا بحث را ټول کو سره نمړی را سره په دې نظر شریک کړی چې په ټوله کې په دغه څو کلونو کې چې په افغانستان کې کرکټ کېږي او مینوال ډېر زیات پیدا کړی دی، تل د مینوالو شکایت دا وي چې لوبغاړي په سمه توګه نه انتخابېږي او بیرته کرکټ بورډ بیا هم ځینې ملاحظې لري او هغوی په ځینو کمبودیانو باندې ګوته نیسي چې ستونزې دلته دي. په ټوله کې خلک او د کرکټ مینوال دا وایي چې د سلیکشن په کمیټه کې ستونزه ده او د دې حتی هم کله کله راپورونه او خبرونه د اوریدونکو نه موږ لرو چې دغه سلیکشن کمیټه کې درغلی کېږي، لوبغاړي په خوښه انتخابېږي یا هغه چا ته چانس ورکول کېږي چې واسطې لري. په ټوله کې کرا شو دې وضعیت ته په کتو باندې هل لار څه ده؟ څنګه کولای شي افغانستان چې یو ښه کرکټ ټیم ولري؟
زما پام باندې یو خدای دی چې سلیکشن کمیټي په مشکلاتو باندې خو هیڅوک هم مستقل نشي پټولی، ځکه چې دلته خپلوي او ملګرتیا او پیسې او فساد دا ثابت شوي شي نه دي. په دې برخه کې ډېر زیات ثبوتونه شته چې سړی د استدلال کولی شي. دویم مشکل زمونږ د مینوالو هم دی چې پرون ما سوشل میډیا کته د وفادار د لوبغاړو وروسته د هغې نه مخکې یو ورځ مخکې یو لومړی میچ کې په یو اوور کې عصمت تقریبا یو نیم کال دوه کال کېږي چې نیشنل ټیم سره دی، په بیرابیلو لیګونو کې او د ملي ټیم په بیرابیلو فارمټونو کې لوبېدلی دی. هغه شل منډې ورکړي په یو اوور کې، خو هېڅ هم غږ ونه کړ. پرون وفادار تقریبا د 915 ورځ وروسته یوه نړیواله لوبه وکړه د افغانستان لپاره، یو اوور کې 19 منډې ورکړې. یعنی ټول سوشل میډیا راوچته شوی وه چې دا هغه بالر دی چې تاسو غوښته، دا هغه بالر دی چې موږ غوښته. یعنی زمونږ کرکټ د همدغې سوشل میډیا په تھرو باندې روان دی، دغه مینوال چې څه دي کې او بدبختانه کرکټ بورډ هم نه په خپله سمه فیصله کولی شي او د مینوالو په غوښتنه چې کومه فیصله وکړي همدغه نن بیرته بیا د مینوالو په خوله باندې بیرته په شا کېږي. نو تر هغې پورې چې کوم لوبغاړی مکمل په کورنی کرکټ کې پوخ نشي او یو کمپټیشن یو سالم رقابت پیدا نشي، ما ډېرو خلکو دپاره دا مثالونه ورکړي دي او کېدای شي د سیندیکاتل یا د ده چې کوم فامیل دی مینوال دی په دې باندې خفه شي. یعنې دغه مېلمانه چې کوم ناستې دا هم د دې دپاره هېڅ قسم دلیل نشي پیدا کول، توجیه نشي پیدا کول چې یاره په کوم کارکردګۍ په کوم معیار په کوم رقابت باندې چې د قتل زمونږ د افغانستان په ملي ټیم کې لوبېږي. یعنې که چا دلته په دې لایف کې یا په دې مینوالو کې په کرکټ بورډ کې دې کوم دلیل وړاندې کړ یا توجیه کړه نو بېخي زه به خبر نه کوم. وجه دا ده چې موږ په سوشل میډیا کې یو دوه خبرې وشي بس نشل ټیم راشي، بیا نشل ټیم چې راغی یو لوبغاړی راځي
محمد صاحب ستونزه هم داده. ولې بیا د کرکټ بورډ اداره د مینوالو غوښتنې ته په پام سره ولې هغه مسلکي کسان چې دوی روزلي وي او دوی په وړتیا او باور لري نه انتخابوي، یکه په ټوله کې دوی د مینوالو خبرو ته غوږ نیسي؟
یو خدای چې په دغه سلیکشن کمیټه کې استقرار نشته دی، دغه سبا که په اسد الله باندې نیوکې نورې هم زیاتې شي یا به دا استعفا ورکړي یا به کرکټ بورډ له دندې لرې کړي. او همدغه کار ته نورالحق ملکزي په حق کې وشو. کرکټ بورډ کله چې خبر شو اسدالله خان د قطر نه رالیږل شوی دی یا استعفا ورکړې ده یا شړل شوی دی، نو دلته دوی دغه نصیب خان او میرویس اشرف دوی پلان ونیوه چې نورالحق باندې نیوکې زیاتې دي راځي دغه نیوکې له دنه کمې کړو اسد راولو. یعنی خو هلته نورالحق غریب مجبور شو چې وایي ما استعفا ورکړې ده، هغه څنګه استعفا نه ورکړې، هغه په چوکۍ ناست نو پاسه پاسه راوستل شو. همدغه اسد هم استقرار پیدا کړي د ده کمپلین یې موږ به خیر دی ورته منتظر شو، خو کم تر کمه باید دغه چې کمپلین لري هغه اکزیکیوټ کړي، هغه عملي کړي. یعنی په ونډر سکواډ کې تقریبا لوبغاړي مخ لوبغاړي دي او کوم اډیشن یا اضافه والی چې د فاست بالران وشو دا هم بهترینه ده. خو په دې صورت کې چې بیا کوم لوبغاړي چې نیشنل ټیم له راځي باید کپتان باندې هم فشار راوړل شي چې ما دغه لوبغاړی درکړی دی دغه دې کمبوتو دغه کمبوت په دغه لوبغاړي باندې ډک شي او دغه باید مسلسل او منظم چانس ورکړل شي. بیا سلیکشن موږ کوو خو بیا موږ هغه لوبغاړي ته په ملي لوبډله کې هغه ځای نه ګورو، یوازې ښه لوبغاړي د رای وړه لکه اوس تاسو الف ټیم وګورئ بیلنس هیڅ موجود نه و، هیڅ یو هیټر پکې موجود نه و، هیڅ یو لمانډر پکې موجود نه و، هیڅ آف سپینر په دې ټیم کې موجود نه و، یوازې ښه لوبغاړو باندې موږ کرکټ بورډ خلک خوشاله کړو چې ډېر ښه لوبغاړي پکې دي، خو توازن یې موجود نه و. تاسو کده چې ایشین کپ نه دوی بهر شو، ایمرجن کپ نه بهر شو. نو که همدغه اوسنۍ اداره چې ده کم تر کم دوی باید ولس خپل پروگرام وړاندې کی، سلیکشن کمیټه خپل پروگرام وړاندې کی، او بیا په خپل پروگرام باندې ودرېږي. نه دا چې د مینوالو په فشار کې بیا د مینوالو د خوشالولو لپاره، ځکه مینوال خو صحیح ده، دوی خوښي ناخوښې دي، دوی قوم پرستی ده، دوی د ژبې خبره ده، دوی د انډیوالې خبره ده، دوی د کورنۍ خبره ده، هر څوک خپل لوبغاړي لپاره کمپین کوي. خو د کرکټ بورډ لپاره باید یو 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 پلیټ فارم موجودي چې یاره په دې اساس باندې زما د لوبغاړي باید مخکې راشي، او چې کله مخکې لاړه باید هلته منظم چانس ورکړل شي.
مننه. کور ودان کور ودان. راځم صفای صاحب، تاسو ته تاثر ته په لنډو کې وایي، خپلو مینوالو ته، هغوی چې کرکټ ویني او لوبغاړي تعقیبوي، کله چې یو لوبغاړی ښه لوبه نشي کولی او ښه نه ځلیږي په یوه لوبه کې او په بل لوبه کې بیا ښه ځلیږي، د دې په ځای چې لرې شي یا په ځای بل لوبغاړی راشي، څنګه کرکټ کمیټه کولی شي مینوالو ته قناعت ورکړي چې دغه لوبغاړی که چیرې یو څو ځلې ولوبول شي کولی شي ښه کار وکړي؟ د مینوالو قناعت څنګه حاصلولی شي کرکټ بورډ؟
د اول په بخښنه غواړم، زمونږ په افغانستان کې انټرنیټ لسه کمزورې ده. اصل کې خبره دا ده دغه د ویننګ تسلسل، یعنی په تسلسل ډول باندې، مسلسل ډول باندې لوبې ګټل، یا په تسلسل ډول مسلسل ډول باندې دغه اوپننګ کول. دغه اوس ګوربس په یو لوبه کې 115 رنزونه وکړل، خو ورپسې هغه تسلسل ونه ساتلی شو په 8 منډو باندې وشو. مهمه تر ټولو دغه ده چې یو لوبغاړی هلته 115 د کم پلانینګ له وجې وکړل. آیا هغه پلانینګ دلته نشو کولی؟ هغه پلانینګ یې دلته کړی وی، هلته 115 کړی وی، دلته 100 کړی وی، 100 کړی وی، 500 کړی وی. خو دوی داسې یو توکلي غونډه کې لوبه کوي، زموږ حکمران داسې تسلسل اوپننګ نشي کولی چې موږ لوبډلې ته هغه بنیاد کې دي روسته میډلر دپاره او د نورو لوبغاړو دپاره. مهمه خبره دا ده چې دوی په کوم پلانینګ لوبه کوي په دې موږ هم نه پوهېږو. دوی باید کوچیز دوی باندې کوچیز کار وکړي، او مهمه خبره ایشین کوچ ده چې دوی سره ایشین کوچ نه یو، دوی پوه لیکي دوی سره کار ونه کړي، او دوی سره دغه د اوپننګ تسلسل معلوم نه شي، د دې پلانینګ معلوم نه شي. نو په توکل دس باندې یا توکلي لوبه باندې یو لوبه کې 115 کوه، په لس لوبو کې بیا 15 رنزونه کوه، ټول هغه د ویننګ کمبینیشن دې خراب کړی دی، دغه ټول سیستم ته ګډوډ کړی. مهمه خبره ده کرکټ بورډ ته چې د هر لوبغاړي تر شا یو بیک اپ لوبغاړی وساتي. لکه ګورګز شاته یو دانه شهزاد راوسته په یو لوبه کې، د دې نه مخکې پر دغه لوبه مونږ وګورو ډېر کمزورې اوپننګ، نو هغه یو لوبه کې هغه پلانینګ وکړو او 115 پورې منډې وکړو. که چېرته د هر لوبغاړي شاته موږ دغسې یو بیک اپ لوبغاړی ولرو، نو دوی مجبور دي او کوشش به کوي چې ځان یو ځای ته ورسوي، د افغانستان لپاره لوبې وکړي، د ځان لپاره به ډېر کوشش کوي چې یو څه ځان لپاره جوړ کړي او لوبې وکړي. د هر لوبغاړي لپاره شاته یو بیک اپ لوبغاړی، لکه د ګوربز شاته چې راوستل پرفارمنس وکړو، دغه پرفارمنس تسلسل ساتل پکار دي. دغه د تسلسل ساتل، دغه پلانینګ، دا کوم پلانینګ سره دی اوس 115 وکړل، خو د وروسته لوبو کې هم دغه پلانینګ سره لاشه اتیا وکړه او یا وکړه. دغه تسلسل ساتل او دغه پلانینګ، نو دغه مهم شی ده چې لوبغاړي ځان سره ودی.
مننه. مننه. کور ودان ژوندی اوس صفای صاحب. هلال صاحب، راځم ستاسو وروستۍ خبرې مورم. مینوالو ته څومره په کار دي چې د کرکټ په لوبه کې صبرناک اوسي او په تمه اوسي تر څو یو لوبغاړي باندې بغیر له دې چې ډېر اعتراضونه وکړي هغه تشویق کړي تر څو ښې لوبې ورته وکړي، خپل مینوالو ته څه کول پکار دي په دې برخه کې؟
مننه. زه به اول سلیکشن کمیټه نه غوښتنه وکړم. دوی نه مې غوښتنه دی چې دوی د لوبغاړي هغه استعداد وګوري، دوی د چا د فیسبوک په 100 شاټونو باندې او فیسبوک کې 100 ویډیوګانو باندې هغه لوبډلې ته نه راولي. همدا ډول د ځینو لوبغاړو هغه کورني کرکټ کې چې پرفارمنس کړي یا د ښځې لیدلی، د هغوی هغه تخنیکي برخه که کمزوري مې کرکټ بورډ دی بیکار وږي، خو هغوی ته باید مخته چانس ورکول شي. د سلیکشن کمیټې دی یو سیستم جوړ کړي، د هغې له مخې د خلک راولي. داسې دې نه کوي چې د ځان ته د کریډیټ ورکولو لپاره د یو لوبغاړی له کلب نه واخلي او هغه دې په ملي لوبډله کې ورنه باسي، یا د یو څو کسانو د خوشحالولو لپاره، د فیسبوک د ښه کمپاین کولو لپاره، د ادارې ملاتړ ترلاسه کولو لپاره دې دوی دغه کار ترسره کړي. او له مینوالو نه مې غوښتنه همدا ده چې دوی دې په هر هغه سلیکشن باندې، په هر هغه لوبه باندې، په هر هغه غوراوي باندې صبر وکړي، کوم چې د کرکټ بورډ له لورې ترسره کیږي. کرکټ بورډ هر یو لوبغاړی ته دې څه نه وایي، د کار کسان هغه دی چې څوک دغه کسان انتخابوي هغه کسان باید راونیول شي. زما په فکر باندې لوبغاړو ته توهین کول لوبغاړو بس بد رد ویل دا نه دي پکار. هغه کسان چې لوبغاړي انتخابوي هغه کسان اصلي مجرمین دي که غلط سلیکشن کوي که غلطه خبره کوي. او یو غوښتنه به دام ترین اول ارم چې د هر لوبغاړي لپاره د یو بیک اپ وګوري او بالخصوص د نجیب زدران لپاره یو بیک اپ ډېر ضروري دی. مخکې موږ شفق لره خو شفق اوس په لوبډله کې نشته د شاته څوک نشته
مننه کور ودان تاسو درې وړه ژوندۍ اوسئ خدای مو هر کله راواله. مننه چې زما بلنه مو منله او په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو. د کرکټ مبصر قسیم هلال ورزشي خبریال او د کرکټ د چارو شنونکي ابراهیم مومن او د کرکټ د لوبو لا څارونکي او مبصر وسیله صافینه چې ما سره په دې پروګرام کې ملتیا وکړه. له تاسو لیدونکو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونه ښې چاري.
Dam is valde chukam ya pahar maidan shi aata landa de sonor panjal jahan shi the cricket mili lo gharlo La
تاریخی افغانستان شي افتخار د تاریخی افغانستان شي د کرکټ ملي لوبغاړو 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 har maidan shik atalan da de salur panja jahan shik da cricket mili lo palu 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 da cricket mili lo palu
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio